سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم
بل په خبرونو کې د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اقانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ دومره منحصر نه کړي، دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې 10,000 سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارت پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولای. رازو اول مطلب ته د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمې تر بلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د سترې محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې له مخې ونیول شو چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د سترې محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس یې دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیخه یوې کندې ته بیایي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشینی ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو، په چیرې بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان ته صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې عمده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګري د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېده سږ کال 800 میلیون ډالرو ته کمه شوې ده.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو اوس رقم شوه دی لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوه دي، ګر چې زمونږ صادرات ورته زیات شوه دي. صادرات زمونږ په د اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوی دي، او د دې راښکته کېدلو علت ته دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی ده په مارکیټ کې، او یو څه د نور خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوی ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014 2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا موږ 10 میلیارد 12 میلیارد نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارد ډالرو په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 100 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارد ډالرو په اندازه شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست، او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې ستاسو دخوا موږ ته زیات پیغامونه را رسیږي او په ځینو کې بیا ستاسو پیغامونه لږ وي، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړه توګه خپرو کړو. په هغو هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي، نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې اونۍ ته پرېږدو، خو هرومرو یې درته خپرو. او بل دا چې هغو ګرانو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې یعنی د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ورته پیغام پرېښودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای شي چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو په دې هیله چې تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه تر موږ پورې راورسوئ، د نن ورځې خپرونه به د هغو ګرانو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاج سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي، کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي، او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګران دوستانو، په دې هیله چې په دې پیدا سو کسانو کې تاسو کم دوست او خپل هم وي، کنه نو دوای بکو چې تاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه جر پیدا سي. اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی، دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کال کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 8 5 0 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووهي ان شاء الله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ ورته کومه به حاضر لا غونی ما لا ما نه چې تاسو کومه څه خبره مو شنو غره کا شو دې الهام پرون دا څنګه ورته معلومه کینو مو ته ورس نه لازم یو شي چې تر او اته چې تر حاضر نه ښه یو اته ینه چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې نو څه غوښنه کوي نو څه کوي په ما.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان ورڅوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورڅوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورڅوی دی اتنه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0508225. یو ځل بیا درته اعلانوم 0508025. دا په بیسن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0802 0403 یو ځل بیا 0802 0403 هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 2 4 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده. او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی. جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وازاوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولته باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو د کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازاوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سپر در یو شپارس ات سپر یو ڈبل زیرو یو و. نظم الفان شمیرا ده. ازادی رادیو زندہ باد پیغام نشته دو پیدا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبد الملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فاردي و مشته فدغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و سلور ن و و دو و یو و بیا هم در توام صفر و سلور ن و و دو و یو و والسلام با احترام
نزدیرا دو تول کار کن که اردوم کت اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما دا کازوی چې شکیولانه میجه د نایزت لازوی د پنجل مسجد د زابل ولایت ته فرد ولسوالی د راګه د کلی اوسیدونکو دي عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو ستیزه ده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مو مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي سندو څو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د چشبه یاست جام په دې ما د علمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک ته وېدي هر چا ته په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وې زما سره په دغه ټلیفون شپې ورو علي کې ونیسي په دې په شپې راځم چې بروه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور وګوره شعر روان دي سم صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو روشن صاحب هیله کوم چې پیغام راته خپور کړي سبا پسېږم درمې درخوږم
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره ځخه نادره کده نو کچیرې دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او د دغه ورکی معلومات چاته وسي نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه نو دا پیغام کچیری زرخ پور سی ډیر مهربانی بوی دی ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سه وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سواویا وسالوی پنځیش بل شماره اتصالات خام هم صفر اتاویا پنځوس واویا نه سواتیش روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
سلامونه روشان صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دل مند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب، تا ته سلام. د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زر بیا تکراروم. 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفند علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور 0 درې واري نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 0 2 1 9 1 5 9 0 8 2 1 9 5 1 9 د بي سیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی. دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0-1-18-602-1415. شماره یو ځل بیا تکراروم 0-1-0-3-1-8-2-4-1-5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا دی په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0-1-8-1-4-4-9-5-4-8. بیا تکرارم شمیره 0-1-8-1-4-4-5-9-4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق دی، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0-8-9-5-3-5-4-5-5. بل سلام لمبر دی 0-1-5-4-1-8-1-1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای کمان ښه وخت.
درنو اورېدونکو، د همدې ورځې پیغام په خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. د راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شېبې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه په دغه خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو سم دستي ورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشي حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړې مو لوړې او د خوندزی زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزی تجربوي سید جمال الدین کې وم، بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې، ماسټری مخبله په یو کې کې سرته رسولی، منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو، له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو، هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره ام تر یو اندازې پورې رو رو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلی مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړي پروژې د خزو د پاره مخصن په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خزو وکلای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي و هغه نه پوره استفاده وکي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلری بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه لاتلسونو تر پینځه ویستو دومره کلونه اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه ز راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له اقتصادي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نو واخسته او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه، یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سلته مامورینې وي، هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسې لا یو میراث ورته پریښوده. ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړل حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایداتي کارونه دي، خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د سیاو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخنې او د مفکورې ریخزو یو ځای کولی، د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځي د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې انورسټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډېر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس اول نتر شپغم چولگی کم کم تر کم وجود لري یا بکوم کوم زینو کې زین طالبان سي لک پرختیا د نظر لري هغه زین کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرهيري التا سره سره د افغانستان کې هیڅ نوا حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې ولې د پښه ښکار رسول ولې د بوټچي کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پر زیدو په تعقیب یا په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سواله دا مساله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله برنامه ټول ته خبره سواله ساده دي افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زدي اویک مثال در کوم مثلا هغه مسه کې سم کار کو مونږ یو یو په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږه تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټوله کړې وې چې مونږه د سازمان لپاره یو ځای واخلو دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي د همشه د کراو له هر مسایله نه خلاصي
غواړم پوښتم په لوشه جان چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای چې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبلګې مړانه سي. که چېرې دا قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوال، زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې چې اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبای نه وړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوړله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دې و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم، او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوم په حساب دی ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته ورسته تر نن ورځې پرې دا ما ورکو.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې